و بجې شوې. السلام علیکم. تر او بجو د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته راغلاست. قدر من اوریدونکو، د خبرونه ز احمد تکل د امان الله امیرزی په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کوم. په دې اوسه ته خبرونه کې باوري چې ولسمشر اشرف غنی وایي دولتي مشرانه او امنیتي ځواکونه مسؤلیت لري چې په سختو شرایطو کې د هیواد دفاع ته چمتو اوسي. د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت راپورونه او نور مسایل هم لرو، او نیمه نړۍ او د یو کلي زرغګونه راډیو ډرامې یوه نوې برخه به هم په همدې خپرونه کې وړاندې شي. خو تر هر څه مخکې په مکرې خبرونو ته په نړیوالو خبرونو کې وابوري چې د خیبر پښتونخوا په شبقدر سیمه کې نن په یو انتحاري حمله کې 8 تنه وژل شول او ګڼ شمېر نور ټپیان شول. او امریکا او جنوبي کوریا نن د زرګونه اسکرو په ګډون ګډ پوځي تمرینونه پیل کړل. قدر من اوریدونکو، نړیوال خبرونه په څو شیبو کې وړاندې کیږي. سمدستي صفی الله ستانکزای د افغانستان کورنی خبرونه اوروي.
افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د سولې غوښتونکي دی، خو هغه کسان چې له حکومت سره جنگ کوي په شدت سره به وځپل شي. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د سولې خبرو ته مثبت ځواب ووایي. او د ولسي جرګې د اداري پلاوي لپاره نن په دې جرګه کې دننه انتخابات روان دي. پوره خبرونه در افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د سولې غوښتونکي دی، خو هغه کسان چې له حکومت سره جنگ کوي په شدت سره به وځپل شي. ښاغلی غنی نن د کابل پوځي اکاډمي څخه د 549 تنو افسرانو د فراغت په غونډه کې دا خبرې وکړې. ولسمشر ویل چې افغان پوځیانو دا ثابته کړه چې د افغان حکومت د ناکامۍ په اړه د دښمنانو هر ډول بدبینۍ ناسمې وي.
تو ما جنرالای رشید افغانستان در میدان ثابت کردین که پیشگویای تمام بدبینا غلط بود. دا وطن بتل وی هر جا چور سر په بد نظر کتلی خی ماتسوی مالش وزی دلی دی.
افغان ولسمشر هم درازو ویل چې د حکومت په سیاسي اراده باندې باید شک ونه شي، او یوازې تیر کال په افغان حکومت اوزله جګړه تحمیل شوه. د افغان حکومت اجرایه رئیس له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د سولې خبرو ته مثبت ځواب ووایي. ډاکټر عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې ټینګار وکړ چې وسلوال طالبان باید د افغان حکومت لخوا د سولې د خبرو په خاطر له برابر شوي فرصت څخه کار واخلي او د سولې خبرو ته غاړه کېږدي.
از مخالفین یک بار دیگه دعوت به عمل میآید که دای بر حق
خغلی عبدالله وایي له وسلوالو طالبانو غوښتنه کېږي چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت په حق غږ ته چې د افغانانو په استازیتوب یې د سولې د خبرو په خاطر کوي ومني. د حکومت اجرایه رئیس په داسې حال کې طالبان د سولې خبرو ته وبلل چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مارچ میاشتې د لومړۍ اونۍ کېدونکې خبرې ځنډیدلې دي، او د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ طالبانو دا خبرې رد کړې دي. د افغانستان د ولسي جرګې د اداري پلاوي لپاره په دې جرګه کې دننه انتخابات روان دي. د یاد جرګې د لومړي مرستیالي لپاره عبدالظاهر قدیر، عبدالقادر زازای، حفیظ منصور او میرویس یاسینی کاندید وو چې هیڅ یو یې کافي رایې خپلې نه کړې، او یا د څوکۍ لپاره رایې ورکونې دویم دور ته ولاړې. اخو د دویم مرستیالي لپاره نذیر احمدزی، عبدالرحمن رحماني او قیوم سجادي، او د منشي څوکۍ لپاره دروف انعامي، فریده حمیدي، او د نائب منشي لپاره وژمه صافی، عرفان الله عرفان او ربابا پروانی کاندیدان دي. او د خلکو استازیو رایې ورکړې چې تر شمېرنې سبې ګټون کې پټاګه شي. د ولسي جرګې د اداري پلاوي لپاره ورسله هغه انتخابات کېږي چې د ملي شورا د شپاړسمې دورې شپږم تخنینی کال پرون د ولسمشر اشرف غنی لخوا پرانیستل شو. په پای کې هم دوه امنیتي خبرونه. د بغلان ولایت امنیتي چارواکي وایي د وسلوالو مخالفینو د ځپل لپاره په ډنډ شهاب الدین سیمه کې عملیات پیل شوي. د بغلان د امنیت قمندانې ویان ذبیح الله شجاع ازادي راډیو ته وویل د عملیات نن پیل شوي، او تر هغه دوام کوي چې له یادې سیمې وسلوال مخالفین په بشپړه توګه نه وي ایستل شوي. خو په یو بل خبر کې وایي چې د هرات په ولایت کې په یو ماین چاودنه کې درې کسان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د هرات د والي ویاند جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل دا ماین چاودنه نن شاوخوا 12 بجې د هرات په شینډنډ ولسوالۍ کې شوې، او تلفات ټول ملکیانو ته اوښتي دي. د افغانستان خبرونه هم دلته ختمیږي. فرشته جلالزی به د سیمې او نړۍ مهم خبرونه وایي.
خیبر پښتونخوا په شبقدر سیمه کې نن په انتحاري حمله کې 8 تنه وژل شوي او ګڼ شمېر نور زخمیان دي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې حمله د شبقدر سیمې د محکمې د ودانۍ مخې ته شوې ده. پولیسو ویلي چې حمله کوونکي غوښتل چې د محکمې ودانۍ ته ننوځي، خو کله چې پولیسو مخنیوی وکړ چاودنه وشوه. په دې چاودنه کې دوه پولیس زخمیان شوي دي. د پیښې یو عیني شاهد وایي
مچرو سره روان و ما چې دلته د بازار د خپل سره ما یو درز واه دومره شدید درز و خو چې ټول بازار و خوځید کله چې څنګه موږ راغلو نو تمه رامن دي تمه عدالت ته ورنږدې کېدو کوشش وکړو چې موږ نه کوم ځخمیانې کوم سیر زخمیان دي یا کوم دغه چې د هغوی موږ خیر وساتو.
تحریک طالبان پاکستان د دې حمله مسؤلیت اخیستی دی. شب قدر له مومندو ایجنسی سره چې په وروستیو کې امنیتي وضعیت خراب دی په خوا کې پرته سیمه ده. د اروپایي اتحادیې رهبران نن د ترکیې له صدراعظم احمد داود طغلو سره په بروکسل کې خبرې کوي. دا د ترکیې او اروپایي اتحادیې د رهبرانو بیړنۍ غونډه ده چې په دغه بیړنۍ غونډه کې به دوی په اروپا کې تر دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د کډوالو له ستر بحران سره د یوه چلند په غوره کولو بحث کوي. داسې انګېرل کېږي چې د اتحادیې اتوبې شغړې به له ترکیې غوښتنه وکړي چې اروپا ته د کډوالو د ورتګ مخنیوی وکړي او هغه کسان چې په اروپایي اتحادیه کې د پناه غوښتلو شرایط سم ندی ور وګرځوي. رپورټونه وایي چې تیر کال لشتلوژه 1 میلیون کډوال اروپایي اتحادیه ته په غیر قانوني لارو ورغلي چې زیات شمېر یې د افغانستان، سوریه او د عراق خلک دي. دا غیر قانوني کډوال د ترکیه له لارې یونان او بیا د اروپایي اتحادیه نورو هیوادونو ته تللي دي. رپورټونه وایي چې هر ورځ اوس هم 2000 لشتلوژه 2000 غیر قانوني کډوال له ترکیه د یونان ټاپوګانو ته رسیږي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر نن وویل چې اروپا باید د خپلو پرانیستو سرحدونو په اړه له سره غور وکړي. د پوینا د اروپایي هیوادونو ترمنځ د سرحدونو د پرانیستۍ حالت د کډوالو د بحران په څیر له داسې سترې ستونزې سره د مخامخ کېدو لپاره نه دی برابر. په همدې حال کې د اعلان صدر اعظم چې هیواد یې د اروپایي اتحادیې دوره‌یي شپږ میاشتنۍ مشري کوي ویلي چې دوی خوشبینه دي چې نن به په غونډه کې له انقرې سره یوې موافقې ته ورسیږي. امریکا او جنوبي کوریا نن ګډ پوځي تمرینونه پیل کړل. په دې پراخو پوځي تمرینونو کې د جنوبي کوریا 300,000 او د امریکا څخه باندې 15,000 عسکر ګډون کوي او د اپریل د میاشتې تر پایه به دوام وکړي. امریکا او جنوبي کوریا هر کال داسې ګډ پوځي تمرینونه کوي. جنوبي کوریا ویلي چې د شمالي کوریا تر اټومي او راکټي ازموینې وروسته به چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیز پر پریکړې کې تیری وکړ، دا له امریکا سره د دوی تر ټولو پراخ پوځي تمرینونه وي. شمالي کوریا د امریکا متحدو ایالاتو او جنوبي کوریا ته خبرداری ورکړی چې د دغو تمرینونو د پرمختګ په صورت کې به د مخنیوي لپاره اټومي حمله وکړي. خو پوځي څارونکي ګمان نه کوي چې شمالي کوریا به د دې توان ولري چې په خپلو راکټونو کې پوځي سرګلولې ځای په ځای کړي. جنوبي کوریا هم شمالي کوریا ته خبرداری ورکړی چې داسې کار دی نه کوي چې د خپل ځان په بربادۍ یې تمام سي. د امریکا د فلوریدا ایالت سناتور مارکو روبیو پرون د ولسمشرۍ لپاره د جمهوري غوښتونکو ګوند د کاندید د غوراوي په ټاکنو کې په پورتوریکو کې زیاتې رایې خپلې کړې دي. دا د روبیو دوهم برای دی، خو لا هم د جمهوري غوښتونکو ګوند دوه غړي ډونالد ترامپ او ټیټ کروس د په وړاندې ولاړ دي. ډونالد ترامپ له ټیټ کروس سره د مخامخ مبارزې غږ کړی او د مارکو روبیو په ګډون خپلو نورو رقیبانو ته سپارښتنه کړې چې له انتخاباتي مبارزو دې ووځي. د ډیموکراتانو له لوري د ورمونټ ایالت سناتور برني ساندرز د جمعې په ورځ په مین ایالت کې رای وګټلې او هیلری کلینتن ته یې ماته ورکړه، خو هیلری کلینتن بیا هم د ډیموکراتانو په ممکنو کاندیدانو کې مخکښه ده. او د ایمیل یا برېښنالیک مخترع پرون مړ شو. ری تاملینسن د مړینې پر مهال 40 کلن و. رپورټونه وایي چې د کمپیوټري پروګرامونو پر دې امریکایي ماهر پرون د زړه حمله راغلې وه. د 1971 کال کې د کمپیوټرونو ترمنځ د شخصي ایمیل نظر رامنځته کړ.
زمونږ غاګلا ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې په داسې حال کې چې افغان او لویدیز چارواکي په افغانستان کې د سخت ورځو اټکل کوي. ولسمشر اشرف غنی وایي دولتي چارواکي او وسلوال ځواکونه باید په سختو حالاتو کې د هیواد دفاع ته چمتو شي. سبا د مارچ 8 د ښځو نړیواله ورځ ده. د کابینې یو غړي نن په دې مناسبت په یو غونډه کې وویل په دولتي ادارو کې د جندر یا د ښځو نارینه وو د انډول مسله ډیره سمبولیکه ده. نور موضوعات هم لرو. د چارسدې په شب قدر کې په یو محکمه کې انتحاري حمله سخته مرګ ژوبله اړولې ده او د اروپایي ټولنې مشران نن د کډوالو د ستونزې د اورې پاره خبرې کوي. په نیمه نړۍ 19 پروګرام کې مو له هغو بې وزلو کونډو میرمنو سره د زړه خواله کړې چې کوچني ماشومان کار کوي.
مسره درمه د غزوین د لاس کلن د داس سړي زګم کشمش پاکه دوته کړي 50 کړي سړي زور وې صدر په دانو کانو لاسونه ټوله غخي پاکه توره ته بیا وې.
نیمه نړۍ د یو کلی زرغګونه راډیوي ډرامې له یوې نوې برخې سره د خپرونې په دوهمه نیمه کې خپریږي. د ازادۍ راډیو خپرونې اورې قدر منوریدونکو، د ازادۍ راډیو خپرونې د ازادۍ راډیو پر ویب پانه هم کتلی او اوریدلی شئ، ازادي راډیو ډاٹ کام او ازادي راډیو ډاٹ اورګ زموږ د ویب پانې پته ده. پام وکړئ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي دولتي مشران او امنیتي ځواکونه مسؤلیت لري چې په ناوړه شرایطو کې د هیواد دفاع ته چمتو اوسي. ولسمشر غنی همداراز وویل په افغانستان کې بهرنیو وسلوالو ته ځای نشته او افغان طالبان باید ځانونه له هغو جلا کړي. ښاغلی غنی په کابل کې له پوځي اکاډمۍ د ځوانو افسرانو د فراغت په مراسمو کې دا یادونه هم وکړه چې باید افغان امنیتي ځواکونه د هیواد په مختلفو برخو کې د خلکو په مرسته د هیواد دفاع وکړي. په دې اړه نور معلومات له کابل د ازادۍ راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغان ځواکونو د تمویل او تجهیز لپاره به خپلې هڅې نورې هم ګړندۍ کړي او ډاډې ورکړل چې امنیتي ځواکونه مسؤلیت لري چې په ناوړه شرایطو کې له هیواد څخه دفاع ته چمتو واوسي. ښاغلی غنی د دوشنبه په ورځ په کابل کې د مارشال محمد قاسم فهیم له پوځي اکاډمۍ څخه د څه باندې 1500 افسرانو د فراغت په مراسمو کې وویل چې روانه جګړه د حق او باطل ترمنځ جګړه ده او افغان حکومت له خپلې خاورې د دفاع حق او واک لري. نوموړي ټینګار وکړ چې بهرنیو وسلوالو ته په افغانستان کې هیڅ ځای نشته او سخت به وځپل شي.
زما او د ملي دفاع وزارت او نورو امنیتي او دفاعي چارواکو مسؤلیت دا دی چې د سختو ورځو لپاره چمتووالی ولرو او د خیر راتلونکي هیله ولرو. انشاءالله بهترین حالات به راشي، خو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه باید په صف کې وي. دلته د القاعدې کور رانیږي، داعش او نور سیمه ییز ترورستان دلته تباه کیږي.
ولسمشر په داسې حال کې په سختو شرایطو کې له هیواده د دفاع ډاډ ورکوي چې یو شمیر امریکایي پوځي چارواکو 2016 کال امنیتي پلوه افغانستان ته خطرناک یاد کړی دی. د امریکا د استخباراتو مشر وویل ممکن په دې کال کې افغان حکومت د سیاسي سقوط له خطر سره هم مخ شي. په ورته وخت کې افغان ولسمشر له افغان طالبانو وغوښتل چې د بهرنیو جنګیالیو له ډلو څخه ځان جلا کړي او که دا کار یې ونه کړ نو له افغانیت نه دې لاس په سر شي. له پوځي اکاډمۍ څخه د ځوان افسرانو د فراغت په مراسمو کې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وویل چې روزل شوي افسران له هیواد څخه دفاع ته چمتو دي.
دا هغه کسان دي چې پوځي فن زده کړی، څو له خپل هیواد څخه دفاع وکړي، نه دا چې تجاوز وکړي. هیڅ یرغلګر ته به اجازه ورنکړي چې په افغانستان یرغل وکړي.
دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې افغان حکومت او د څلور اړخیز غونډې د ګډونوالو له هڅو سره سره بیا هم وسلوالو طالبانو له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې رد کړې. په دې وروستیو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې له وسلوالو طالبانو غوښتي چې د سولې خبرو ته غاړه کیږدي او کنه د افغان او نړیوالو ګډو ځواکونو لخوا به وځپل شي. له بل پلوه د پوځي چارو افغان کارپوهان وایي د افغان ځواکونو د تمویل او تجهیز په برخه کې نړیواله ټولنه باید په خپلو کړیو ژمنو عمل وکړي. باری آرس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه دا چې هغه ژمنې چې کوي چې د افغانستان امنیتي قواوې تجهیز کوي، تکمیلوي، دي اکمال کوي، دي د هغو د پیاوړتیا په لاره کې، هغو په روزنه کې به کافي برخه اخلي، هغوی هم د مېلمي ټولنه باید خپل دغه مکلفیتونه ترسره کړي.
له دې وړاندې یو شمېر نورو پوځي چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې افغان حکومت باید د هیواد د بشپړې دفاع لپاره هوایي ځواک په خپلو پښو ودروي. په دې ترڅ کې په دې وروستیو کې افغان پوځ له بېلابېلو هیوادونو څخه جنگي الوتکې ترلاسه کړي او ټاکل شوې چې په مارچ میاشت کې څو بې پیلوټ الوتکې هم دوی ته ورکړل سي.
په همدې حال کې د ملي وحدت د حکومت اجرایه رئیس له طالبانو غوښتي چې د سولې د خبرو اترو لپاره له راغلي فرصت څخه استفاده وکړي. عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وسلوالو طالبانو ته بلنه ورکړه چې د خبرو پر میز کینی او د سولې په اړه د حکومت غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو په خپل یو وروستۍ اعلامیه کې له حکومت سره خبرې رد کړي او ویلي دي چې دوی د سولې په اړه له روانو خبرو بې خبره دي. یوسف خان زدران له کابل راپور راکوي.
په داس حال کې چې وسلوالو طالبانو له حکومت سره د سولې خبرې تحریم کړي، افغان حکومت ټینګار کوي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو د پیلېدو دروازه نه بندوي. د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې طالبان باید اوس خپل تاریخي مسؤلیت ادا او د سولې هڅو ته مثبت ځواب ووایي. هغه د طالب مشرانو او جنګیالیو وغوښتل چې له جوړ شوي فرصت ګټه واخلي.
یو ځل
بیا له مخالفینو غواړو چې د ملي وحدت حکومت بر حق ادا ته چې د افغانستان د خلکو په استازیتوب کیږي د سولې خبرو د پیلېدو په اړه مثبت ځواب ورکړي.
حکومت
په داس حال کې په تکرار له وسلوالو طالبانو څخه د سولې خبرو پیلېدو لپاره د مثبت ځواب غوښتنه کوي چې دغه ډلې په وروستۍ یوه اعلامیه کې ویلي دوی روان وضعیت ته په کتو د سولې خبرو ته حاضر نه دي. د تیرو 14 کلونو را په دې خوا اوس له طالبانو سره د سولې هڅې حساس پړاو ته داخل شوي چې له افغان حکومت سربیره چین، امریکا او پاکستان هم بریالیتوب ته هڅې کوي. په همدې حال کې پاکستان د لومړي ځل لپاره په ښکاره منلي چې د طالبانو مشران د هغوی په خاوره کې اوسېږي او دوی دا وړتیا لري چې د خبرو میز ته یې حاضر کړي. بلخوا بیا امریکا او افغان حکومت طالبانو ته ګواښ کړی چې د سولې خبرو ته د نازیرېدو په صورت کې به د افغانستان او دغو د نړیوالو ملګرو لخوا له سخت پوځي فشار سره مخ شي. خو اوس پوښتنه دا ده چې دې ټولو څرګندونو او فشارونو ته په کتو آیا وسلوال طالبان به د سولې د خبرو پیل ته له اوسني دریځه تیر او نرمخ به وښيي؟ په دې اړه مو د چارو کتونکو جاوید کوهستاني وپوښت. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په نرمخ کې پاکستان رغنده رول لري او هر کله چې د سولې په ټینګښت کې د پاکستان ګټې تضمین شي طالبان به خپل دریځ نرم کړي. پاکستانیان د امتیازونو د لاسته راوړلو په لټه کې دي. دوی به هغه وخت په طالبانو فشار ډیر کړي چې خپلو هغو امتیازونو ته چې په پام کې لري لاسرسی پیدا او یا خپلو اهدافو ته په رسیدو ډاډمن شي او ډیر دا مسایل د افغان دولت په واک کې دي. ټاکل شوی و چې د وسلوالو طالبانو او د افغان حکومت د ځینو استازو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو ځنډیدلې لړۍ د مارچ د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې بیا پیل شوی وای، خو پاکستاني چارواکو اعلان وکړ چې دا خبرې د څو ورځو لپاره ځنډیږي. د کارپوهانو په باور پاکستان په وسلوالو طالبانو تر ډیره واک لري او تر هغې چې افغانستان د پاکستان ځینې غوښتنې په پام کې ونه نیسي ممکنه نه ده چې د سولې جنجالي دا مزل پای ته ورسیږي.
ستاسو په نظر له وسلوالو مخالفینو سره سوله غوره ده که جګړه؟ که جګړه غوره ګڼئ نو ستاسو په نظر آیا افغان حکومت دا توان لري؟ که په دې اړه کوم نظر لري نو کولای شئ چې د ازادۍ راډیو له لارې له اوریدونکو سره شریک کړئ. خپل نظر د افغان بی سیم په 1903 شمیره اس ام اس کړئ، موږ به په همدې خبرونه کې خپور کړو.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د بیرنیو پیښو په چارو کې د دولت وزیر وایس احمد برمک وایي د ښځو د حقونو په برخه کې په دولتي ادارو کې سمبولیک چلند کیږي. ښاغلی برمک دا څرګندونه نن د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ د مرکز لخوا د مارچ د اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ د مرکز چارواکي وایي له 2014 کال راهیسې په داسې یوې ستراتیژۍ کار پیل کړی چې له مخې د جندر یا د انډول جنسیت د پراختیا برخې ته جدي پام وړول شي. اجمل تورمن له کابل راپور راکوي.
د بیړنیو پیښو په برخه کې د دولت وزیر وایي چې باید د افغان میرمنو د پرمختګ او ستونزو د هواري لپاره یو ملي ستراتیژي طرحه شي. وایس احمد برمک چې د دوشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ د مرکز لخوا د مارچ د اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړې شوې غونډه کې خبرې کولې، وویل چې د ښځو د حقونو په برخه کې په دولتي ادارو کې سمبولیک چلند شوی دی.
د تمام وزارتو او امریتا جندر جوړ شوی دی. د تمام وزارتو ریاستي جندر جوړ شوی دی. کل سمبولیک
په ټولو وزارتونو کې د جندر امریتونه او ریاستونه جوړ شوی خو سمبولیک دی. زه د یو مسؤل په توګه باید دا اعتراف وکړم چې سمبولیک دی. راځي دا اعتراف وکړو چې د افغانستان په دولتي ادارو کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی او ځورونه موجوده ده. ښځې باید د افغانستان په دولتي ادارو کې د مسؤلیت احساس وکړي، نه د ځورونې.
خاغلی برمک ویل چې د افغان میرمنو لپاره باید د دوی په خوخه په هر برخه کې چې غواړي د پرمختګ زمینه برابر شي. په دغه غونډه کې د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال پیغام هم ولوستل شو چې په کې راغلي ول د افغانستان میرمنو لا تر اوسه هغه امکانات او اسانتیاوې نه دي ترلاسه کړي کوم چې د یو هوسا ژوند غوښتنه ده. د افغانستان د ولسي جرګې غړي فرخونده زهرانه دیری چې اوس یې خپله دنده د یاد جرګې د ناقانونه کار د دوام په هدف پریښې هم غونډې ته په وینا کې په بنسټیزو کارونو او پروګرامونو کې د افغان میرمنو پر رول ټینګار وکړ. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ د مرکز مسؤلین وایي چې له 2014 زیږدیز کال راهیسې په داسې یوې ستراتیژۍ کار کړی چې له مخې د جندر د پراختیا برخې ته جدي پام واړول شي. د دغه مرکز د جندر د برخې مسؤله عزیزه زاري:
د دغه ستراتیژۍ په رڼا کې موږ وکولی شو چې میرمنې په ټولو برخو کې کار وکړي او زموږ د پروګرام ګټه اخیستونکي له ټولو برخو وي. ښځه، نارینه، هلکان او نجونې، یعنی پرته له هیڅ ډول تبعیضه.
په افغانستان کې سره له دې چې لا هم خی په ځینو سیمو کې ښځه یا د کور یا د ګور خبره حاکمه وي، خو په مرکزي سیمو کې په ځانګړي ډول ښارونو کې ښځو ته په ډیرو مواردو کې له نارینهو سره برابر حق ورکړل شوی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. اسدالله لودین د نن ورځپاڼې کتلې او په لنډي سر راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطالب خپره شوي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د سولې روان بهیر او د ملي شورا د کار پیل ته ځانګړي کړي دي. کابل پوسټ په یو تحلیلي مطلب کې پوښتنه کړې چې طالبان په خپله کې د پاکستان لخوا له مخامخ خبرو په شا شول. په مطلب کې راغلي چې سولې ته د افغان حکومت هیلې او د طالبانو لخوا ځواب دوه سره متضادې مسئلې دي چې د دغو دواړو دریځونو یو ځای کول ممکن ډیر ستونزمن وي. د مطلب لیکوال ویلي د طالبانو نوې دریځ به د سولې په اړه راټوکېدلې هیلې له خاورو سره خاورې کړي او اوس امریکا، چین او پاکستان ته پکار ده چې د طالبانو د وروستي دریځ په اړه ځواب ووایي. د سولې تشه هیلې او د جګړې دوام، دا د سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې د سرمقاله سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي چې د طالبانو د وروستي دریځ په اړه امریکا تند غبرګون ښودلی او ویلي دي که طالبان سوله ونه کړي له پوځي اقدام سره به مخ شي. د سرمقاله لیکوال ویلي افغان حکومت کله له پاکستان سره نږدې شي او کله هغه هیواد په افغانستان کې په نیابتي جګړې تورنوي، چې دا ډول ضد او نقیض نظرونه د سولې لپاره ګټه نه کوي او جګړه لا پسې تودوي. د ورځپاڼې په باور د سولې څلور اړخیزې غونډې افغانانو ته دروغجنې هیلې ورکوي او دا هیلې هیڅکله هم نتیجه نه ورکوي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا د ملي شورا د کار پایل ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د دغه شورا غړي باید له قانون سره سم د حکومت پر فعالیتونو خپل نظارت ته دوام ورکړي. په سرمقاله کې راغلي د ملي شورا غړي باید اوسنیو جدي شرایطو ته په کتو له حکومت سره له پخوانیو نزاکتونو تیر شي او په ښه همغږي کې ورسره مخته ولاړ شي. د ورځپاڼې په باور د ملي شورا غړي باید له حکومت سره د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه او د سولې او امنیت په ټینګښت کې یوه خوله شي. او په پای کې اصلاح ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې ملي شورا په داسې حال کې د نوي کال کار پیل کړ چې هیواد له اقتصادي او امنیتي پلوه له سختو ستونزو سره مخ دی. په سرمقاله کې راغلي چې حکومت د سولې، امنیت او اقتصادي وضعیت لپاره ښې طرحې لري او په کار ده چې د ملي شورا غړي له دغو طرحو ملاتړ وکړي.
زمنګ غاګ له ازادۍ راډیو اوري. د خیبر پښتونخوا د 400 په شپ قدر تحصیل کې په یو سیمه ایزه محکمه یا سیشن کورټ کې ځان مرګی بریټ شوی چې د چارواکو په وینا تر دې دمه پکې لک تر لګه اته کسان وژل شوی او یو لس نور ټپیان دي. چارواکي وایي په وژل شویو او ټپیانو کې پولیس هم شته. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو د خبریال پر راپور کې واوري.
د خبر پختونخوا صوبې د 400 ضلع په شبقدر بازار کې په سیمه ایز محکمې یا سیشن کورټ کې ځانمرګ برید شوی چې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبلاړولې ده. د ځایي امنیتي چارواکو په وینا یو ځانمرګ برید کړ د دوشنبه په ورځ په شبقدر بازار کې د محکمې په دروازه کې په ځان پورې تړلي چاودین کې مواد والوزول چې په نتیجه کې تر دې د ملک ته لګاتې کسان مړه او یو لس نور ټپیان شوي دي. چارواکي وایي د برید پر مهال په محکمه کې د نسلګونو کسان موجود وو او په خبرې ځانمرګ بریدګر غوښتل چې محکمې ته دننه شي، خو په دروازه کې ولاړو امنیتي ساتونکي مخه ونیوله. د دوی په خبره د برید ټپیانو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي چې د 400 او پیښور روغتونونو ته لیږدولي چې د ځینو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. د چارسرې د پولیسو یو مشر ډی پی او سهیل خالد له رسنیو سره په خبرو کې تایید کړه چې دا یو ځانور کې بریده او زیاته کړه چې په وجل شو کې دو پولیس هم شامل دي. دا یو ځانور کې بریده او په دې کې تر دې دمه اته کسان مړه او یو لس ټپیان شوي دي. په وجل شو کې دو پولیس ساتونکي هم دي چې ځانور کې بریده د محکمې په دروازه کې ایسار کړ او د نن نوتلو ته پرې نه خوت. په ټپیانو کې هم د یوې ښځینه پولیسو په ګډون درې پولیس شامل دي. په عیني حال کې د مردان د پولیسو مشر سید وزیر د پیښې په ځای کې له رسنیو سره په خبرو کې د پولیسو لخوا په دروازه کې د ځانمرګ بریدګر اسارو او استایل او ویل که چیرې ځانمرګ بریدګر محکمې ته په نوتلو بریالی شوی وای نو ځاني زیان بلا زیاتو. شب قدر تحصیل د خیبر پختونخوا صوبې او د قبایلي سیمې مومند جنسي پر پوله پروت دی چې وخت ناوخته پکې د وسلوالو دوران کاریو راپورونه ترلاسه کیږي. پولیسو او نور امنیتي ځواکونو تر برید وروسته سیمه محاصره کړې او د شبقدر بازار ټولې داخلي او خارجي لارې تړلې دي. په شبقدر کې پر سیشن کوټ دا برید په داسې وخت کې شوی چې د روان کال په جنوري کې په چارسده کې پر پاچا خان پوهنتون تر برید وروسته امنیتي ځواکونو په چارسده او شاوخوا سیمو کې امنیتي تدابیر سخت کړي دي. د پاکستان وزیر اعظم د تحریک انصاف کن مشر عمران خان او نورو سیاستوالو په شبقدر کې ځانمرګ برید غندلی او وزیر اعظم نواز شریف اړوندو ادارو ته د بیړنیو تحقیقاتو امر ورکړی دی. دا یادونه ورده چې تر دې دمه لا کومې وسله والې ډلې د شبقدر په سیشن کوټ کې د ځانمرګي برید مسؤلیت نه دی منلی.
برنامه خاص رادیو آزادی به مناسبت 8 مارچ روز جهانی زن. دغه خبرونه د سه شنبه په ورځ د غرمې له 12 بجو نه د ماسپخین تر 2 بجو پورې په ژوندۍ بڼه واوري.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د اروپای ټولنې مشران نن په بروکسل کې د کډوالو د بحران د اوري پر لارو چارو خبرې کوي. د سرمشریزې ته د ترکیې صدر اعظم چې هیواد اروپا ته د کډوالو د تیرېدو مهمه لاره ده هم بلل شوی. اروپایي مشران له ترکیې غواړي چې د کډوالو د بهیر مخه ونیسي او هم هغه زرګونه کډوالو مني چې په اروپا کې د پناه اخیستو مستحق نه دي. په دې اړه تفصیل نوریاس نوري اوروي چې د شیبه په سټوډیو کې راسره دی. نوري صاحب
بلې، مننه تکل صاحب. د اروپایي ټولنې مشران نن په بروکسل کې د ترکیې له صدر اعظم محمد داود اوغلو سره د کډوالو د بحران په اړه چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو ستر بحران دی په یوه اضطراري غونډه کې خبرې کوي. تمه کېږي چې د اروپایي ټولنې 28 غړي هیوادونه به له ترکیې غوښتنه وکړي چې اروپا ته د کډوالو د بهیر مخنیوی وکړي او هم هغه په زرګونو کډوال چې په اروپا کې د پناه غوښتنې په شرایطو برابر نه دي ومني. د هالند صدر اعظم مارک روته چې هیواد په اوس وخت کې د اروپایي ټولنې دوره‌یي مشري په غاړه لري وویل دا یو څه خوشبین دی چې د اروپایي ټولنې او انقرې ترمنځ به یو تړون وشي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژن مارک ایرول تویل اروپا اړتیا لري چې د خپلو پرانیستو پولو د سیستم په اړه له سره غور وکړي او زیاته کړه چې دغه سیستم داسې نه دی تنظیم شوی چې د کډوالۍ ستر بحران ته ځواب ووایي. تیر کال 1 میلیون زیات کډوال د اوبو له لارې په غیر قانوني ډول اروپایي هیوادونو ته رسېدلي چې ډیری یې سوریایان، افغانان او عراقیان دي چې له ترکیې، یونان ته د شمالي اروپا شتمنو هیوادونو ته د تلو په هیله ځانونه رسولي دي. اروپایي ټولنې په نومبر میاشت کې د ترکیې له حکومت سره موافقه وکړه چې انقره به د مالی مرستې په بدل کې اروپا ته د کډوالو په مخنیوي کې همکاري کوي. دغه ټولنه وایي ترکیې د دې موافقې په تطبیق کې پرمختګونه کړي خو شکایت دادی چې لا هم ګڼ پناه غوښتونکي د ترکیې له لارې یونان ته داخلیږي. راپورونه وایي د ورځې تر 2000 زیات پناه غوښتونکي او کډوال له ترکیې یونان ته اوړي. مقدونیا چې د اروپایي اتحادیې غړي نه ده او په لویدیځ بالکان کې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ظاهرا د کډوالو په مخ خپلې پولې تړلي چې له امله یې له 10000 زیات کډوال په یونان کې بند پاتې دي. د داود په نوم د سوریې یو کډوال چې هڅه کوي له یونانه په پوله مقدونیا ته واوړي د یونان په ایدومینی کې رویټرز ته وویل
I want this door.
بلکې دغه دروازه غواړم چې پرانستل شي. مرکل موري چیرې؟ زه غواړم چې دوی دغه دروازه پرانیزي. د بروکسل د سرمشریزې د اعلامیې په هغه مسوده کې چې یوه کاپي اسوشیټد پرس خبري اژانس ترلاسه کړې ویل شوي چې د لویدیځ بالکان له لارې د غیر منظمو کډوالو د بهیر مخه به ونیول شي او دغه لاره به وتړل شي. د بروکسل د سرمشریزې د مخه ناتو هم وویل چې د ایژې په سمندرګي کې خپل ماموریت پراخوي تر څو یونان او د اروپا نورو برخو ته د کډوالو د قاچاق مخه ونیسي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د ناتو د سرمنشي یان ستولتنبرګ له قوله ویلي چې وایي ناتو به د یونان او ترکیې په اوبو کې چیرې چې قاچاقوړونکو له دې لارې په لسګونو زره کډوال اروپا ته رسولي عملیات پراخ کړي. ستولتنبرګ وویل چې نورې کښتۍ به سیمې ته واستول شي چې هلته له دریو کښتیو سره چې په اوس وخت کې فعالیت کوي یو ځای شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنر ویاند بابر بلوچ د یکشنبې په ورځ د یونان او مقدونیا په پوله یې دومینیک رویترز آژانس ته وویل: موږ پوهیږو چې په عراق کې څه پیښیږي، موږ پوهیږو چې په سوریه کې څه پیښیږي، موږ پوهیږو چې په افغانستان کې څه روان دي. دغه خلک کډوال دي. کډوال اړتیا لري چې خوندي ځایونو ته لاسرسی ولري. د مقدونیا د چارواکو دغه اقدام ډیر له تبعیضه ډک دی. اروپا ته په خطرناکو لارو ډیر کډوال او پناه غوښتونکي هم خپل ژوند له لاسه ورکوي. پرون هم د یونان او ترکیې ترمنځ اوبو کې د 15 کډوالو د ډوبېدو خبر ورکړل شو.
مننه کوم. قدرمن اوریدونکو، د کډوالو پر ستونزو د بحث لپاره په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د سرمشریزې په اړه راپور مو اوریده. د ماسپښین 2:30 دي. فرشته جلال زید د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن وویل چې د هغو کسانو په وړاندې به چې له حکومت سره وسلواله مبارزه کوي جنگ جاری وي. ښاغلي غنی نن د کابل له پوځي اکاډمۍ د 549 افسرانو د فراغت په مراسمو کې وویل چې د سولې لپاره د حکومت پر سیاسي اراده باید هیڅ شک ونه سي. په عین حال کې د افغانستان د حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله نن پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې له حکومت سره د سولې مذاکرو ته کښېني. نن د افغانستان په ولسي جرګه کې د اداري هیئت د غړو د انتخاب لپاره ټاکنې روانې دي. د خیبر پښتونخوا په شبقدر سیمه کې نن په انتحاري حمله کې 8 تنه وژل شوي او ګڼ شمېر نور زخمیان دي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې حمله د سیمې د محکمې د ودانۍ مخې ته وشوه. امریکا او جنوبي کوریا نن ګډ پوځي تمرینونه پیل کړل. په دې پراخو پوځي تمرینونو کې د جنوبي کوریا څخه باندې 300,000 او د امریکا لشتلژ 15,000 عسكر ګډون لري او د اپریل د میاشتې تر پایه به دوام وکړي. د اروپایي اتحادیې رهبرانو نن په بروکسل کې د ترکیې له صدر اعظم احمد داود اوغلو سره غونډه پیل کړه. د ترکیې او اروپایي اتحادیې د رهبرانو په دې پیړنې غونډه کې پر غیر قانوني مهاجرت خبرې کیږي. او د ایمیل مخترع مړ شو. ری تاملسون د مړینې پر مهال 40 کلن و. دی هغه امریکایی د کمپیوټرونو ماهر دی چې په 1971 میلادي کال کې د وګړو ترمنځ د شخصي ایمیل نظر رامنځته کړی و.
اوس هم مرزیه احمدزی اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
ټاکل شوی چې سبا سه شنبه په کابل کې د افغان او پاکستانی سوداګرو یو د ورځنی غونډه جوړ شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرسل خانجان الکوزی د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د پاکستان د پنجاب ایالت یو شمېر لوی پانګوال په افغانستان کې د ترانزیتي ستونزو او د ګډې پانګې اچونې په اړه له افغان سوداګرو سره خبرې کوي.
دا غونډه سبا ته په 3 مارچ باندې جوړیږي. سبا دوی د وزیر تجارت سره او د تجارت صنایع د وزارت سره ګوري. درې وار څوک هم د مشترک سرمایه ګزاري د ترانزیت ستونزو د حلولو او د تجارت په ارتباط د داخلي خپلمنځي تجارت په ارتباط چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دغه اتفاق باندې خبرې کیږي.
الکوزای وای په دې ناسته کې پاکستانی سوداګرو ته د افغانستان د سوداګرۍ د قوانینو په اړه معلومات ورکول کیږي. نوموړی وای چې د مارچ په 6 نیټه به په لاهور کې افغان سوداګرو ته یو سوداګریز غونډه جوړ شي چې د افغانستان لوري به پکې دیش پنګوال ګډون وکړي. د کندهار د صنعتکارانو د ټولنې مشر وای چې په دغه ولایت کې یو شمېر تولیدي فابریکې د برېښنا د نشټوالي له امله فعالیت نشي کولای. د صنعتکارانو د ټولنې مشر فضل حق مشکانی ازادي رادیو ته وویل چې د کندهار صنعتي پارکونه د لوړ ظرفیت برېښنا ته ضرورت لري. نوموړي زیاته کړه چې په کندهار کې د تولیدي فابریکو د نه فعالیت له امله به یو شمېر کارګران وزګار شي.
د برق ظرفیت اوس په کندهار کې کم دی. 6 میگاواټ دی. پارک صنعتي درجه ډېر اضافه برق ته ضرورت لري. نو دا پر دغه لحاظ باندې اوس فابریکات فعالیت نشي کولای. دغه ډېر کارګران هم د بیکاري سره سات مقام.
د کندهار د صنعتکارانو د ټولنې د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې 14 تولیدي فابریکې په بیلابیلو سکتورونو کې فعالیت کوي. او ټاکل شوی په پکتیا ولایت کې په نږدې ورځو کې د پکتیا ایران په نوم یو نندارتون جوړ شي. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایع ریاست مسؤل مسول نصیر عالمیار نن ازادي راډیو ته ویل چې یو شمیر ایرانی سوداګر پکتیا تراغلی او خبري روان دي چې په بیلابیلو برخو کې له افغان پانګوالو سره مرسته وکړي. نوموړی وایي چې د پکتیا ایران په نندارتون کې د بیلابیلو صنعتونو څخه غرفې نندارې ته وړاندې کیږي. په دغه نندارتون کې لاسي صنایع، خوراکي او کرنیز توکي او ساختماني مواد شامل دي. او د شهزاده سرای د صرافانو د ټولنې د معلوماتو له مخې نن په کابل کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 8 پوله، یو ایرو 15 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، یو د اماراتو درهم 13 افغانۍ او 8 پوله، او زر پاکستاني کلدارې 640 افغانۍ. د خبرونو پای
ازادي راډیو د سهار لوو د مخام تر او ورځې د اونې خبريږي. د مخام په او بجو د ازادي راډیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. خدا شپه زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته نیمه نړۍ او له هغه مخکې د یو کلی زرغګونه راډیو ډرامې یو نوې برخه تاسو ته وړاندې کوو، خو له هغه هم مخکې د وروستیو ساینسي پرمختیاو د لړۍ یو بل راپور عصمت څاروانه اوروي.
خبریاست یو جاپانی څیړونکی بریالی شوی چې د غاښونو داسې کریم جوړ کړي چې د غاښونو په چولو او درزونو کې ننوځي او د غاښونو مینا ترمیموي. دا کریم ډېرې ګټې لري، تر ډېره د غاښ ډاکټر ته د تګ اړتیا کموي. ویل شوي چې دا کریم د غاښ د مینا وظیفه اجرا کوي، خو توپیر یې دا دی چې دا کریم اوبلن دي او په اسانه د برس په وسیله د غاښونو مختلفو برخو ته رسیږي. د نورو کریمونو په شان د غاښونو د پاکولو او سپینولو کار هم ورکوي. د دغو کریمو مخترع وایي چې ممکن د دغو کریمو استعمال د غاښ ډاکټر ته د تګ اړتیا زیاته کم کړي. د دغو کریمو په ترکیب کې اپیټیټ هیدروکسی یا کریستالي کلسیم شامل دي. کله چې دا کریم پر غاښونو ووهل شي، پر غاښونو داسې ماده خپروي چې له 2 دقیقو وروسته د غاښ پر مینان خلی او د غاښونو درزونه پټوي.
گرانو اوریدونکو السلام علیکم. د جرامې په تیره برخه کې اسلام د مخدره موادو د قاچاقبرانو نمونه وښودل، خو د پتی ورکولو پر مهال یې خوله ونیوله. اوس راځئ دا واورو چې نفیسه او خاوند یې غوث الدین چې ډېره موده پاس بیرته خپل کلي ته راستانه شوي له کومو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
شي نن دا سماوات ولی نه بلیږي، دې لم دولار گئی خو لیونی کړم چې دا سړی څه شو. له څه وخته چې وتی دی تر اوسه یې درک نشته. اوه راغلی سړی، اندېښنه مې وه تا زه دې له ناروغۍ نه سر پورته کړی. یوازې هم وتی وې سړی مشې
خیر وشې. هو لږ وځنډېدم. رښتیا دا ماشومان چېرته دي؟
باندې وتی دي.
ښه ته راشه دا لکړه رانه واخله چې د سوپې څنډه باندې کښېنم، دمه ومې لږ را جوړه شي. هو
ښه رایې کړه، پوهېږم چې ستړی شوی یې. ښه شو چې په خیر راغلې.
دا سماوات باندې اوبه چې وایشه دي یو چنجوش چه راحت دم کشی سونه نبیخی وچتی.
خب باز داده زریشی چای بام دم کم، خیلی نجامی دیر شوی بی ما او بکی خودی چی وی من زما.
ایلا وسم دم را جوڑا شوا رخصه ایچی سپنگیر شوی ایم دا پلی گرزی دو نایم.
خب دزمه که دیجاری خبر سنگشوا څوک درته پیدا کړه کنه؟
نه خزی، هیڅوک هم ورته پیدا نه شو. د کلی خلک هم دومره ځمکه لري چې خپله کار پرې وکړي، دومره وس نه لري چې نورو خلکو ځمکه په اجاره واخلي.
کاشکې هماغه ګراوي بالا په اجاره اخیستې وای. څه به کوو؟ کور کې د یوې میاشتې غلم نشته، پوره کال ملا په مخ کې دی.
زه به څه وکړم؟ کاشکې مو خپله یو دوه غیرانه درلودلی چې ځمکه مې خپله کرلې وی.
وی په خبره شوم، د سماوات اورم مړ شو.
های های، عمر څنګه تیریږي؟ سپین ګیره شوم، دوه قدمه ګرځېدی را ګرځېدی نه شمه.
خیر، اوس خو ناروغه مې. ستړی یا؟ مخکې مې درته ونه ویل. ما ویل ستړی یې،
اوس یې راته ووایه کنه.
واړه بچی به مو سبا بله ورځ خښتي وهلو ته روان وي. بټۍ ته تللی دي چې کار کې ونیسي.
ای های، مجبوري ده نو. دلته مو هم لکه چې ژوند ښه نه شو.
ښه، هلته ښار کې مو لکه چې ډوډۍ غوړو کې وه.
ښه ښه، ته وګوره هغه اوبه لکه چې وایشېدي.
هو، لږې نورې به یې پرېږدم چې ښه وایشېږي. ای قسمت مې که ښه وای، تا به په خپله یو کاروبار درلودی.
په خوږو لکه چې نه اورم، دروند شوم. ته څه وایې چې ځان سره بنګېږې نفسې؟
هسې، ته خو وایې چې غوږونه مې کار نه کوي، اوس بیا بنګ بنګ هم اورې؟
ښه ښه، څه مې نه دي اورېدلي. دا هلکان به کله راځي؟ ها،
را به شي مورمړې. تو دوی د کار کولو وخت لا چېرته دی چې دوی مو کار ته ولېږل؟
څه وکړو، چاره څه ده؟ لولږې به ومرو. ته ورشه یو ځل وګوره چې په بټۍ کې څومره واړه ماشومان کار کوي. خپلو زامنو ته به زلمي ووایو.
هی کریمه وروره، پام دې وي چې څوک پوه نه شي چې موږ پولیس یو.
سمه ده صاحب، خو ته داسې په جرات روان یې، وایم په تا څوک شک ونه کړي.
و کریمه، په دې وظیفو کې مې ګیره سپینه شوې، اندېښنه مه کوه، بس پام کوه، په ما خو به د چا اروا هم شکی نه شي.
پوهیږم، خو منګه یو ورځ ماتیږي، نه هر ورځ. صاحب، اصلا خو لکه چې همدغه سیمه ښودلې وه.
هو، ته راځه چې لږ وړاندې ورشو. ځای خو همدا دی، چې اصلي ځای به یې کوم وي. ده خو چې څومره ویلي وو، هومره دوکانونه دلته نشته.
هو رښتیا وایې، کوم چا نه به یې پوښتنه وکړو.
له دغه دوکاندار نه به پوښتنه وکړو. السلام علیکم وروره.
وعلیکم السلام، نیالګي مو پکار دي؟
د نیالګۍ د ښودلو خو ښه وخت دی وروره، زمونږ اوس بل څه په کار دي.
څه وایې؟
دلته شاوخوا کې داسې تامې شته چې پاسې کورونه او لاندې دوکانونه وي.
او یا همدلته نږدې شته، لږ وړاندې ورڅه بېرته چپ لاس ته تاوسئ، کېدای شي هماغه وي.
کور دې ودان وروره، راځه په دې لنډه لار راتاوشه. ولې هسې لاړې؟ لښتی وو چې د بوغرا ویاله خو نه وه.
وایم کاشکې ویاله وای، په غټو وهلو به ترې وتلې وای. له خټو او خزلو څخه ډکه ویاله ده وروره.
خدای دې د دوکاندارانو ته انصاف ورکړي. دا لښتی خو د دوکان مخې ته وو، باید چې خپله دوکانداران یې پاک وساتي.
هی کریمه، دا دوه کسان څنګه داسې موږ سره په یوه لار روان دي؟ ته لږ روشه.
ښه،
زه تېر شول. دا اسلام نومې لکه چې په ادرس ویلو کې هم ټامبولو. که هغه سې له پاسه راغلي وای، نو په لنډه لاره به رسېدلي وای.
دومره یم چې ویلي ښه دي. ای، چېرته ځې؟ هغه سړي وویل چې چپ لاس ته وګرځئ.
وروره، دې روزګار خو ښه او کیڼ لاس رانه هېر که، لکه چې ځای مې پیدا که.
قادره، هغه د غلا قضیه دې یادېږي؟
هو، بیخي هماغسې ځای دی. هغه یې پاس کور او دا یې ور لاندې دوکانونه.
السلام علیکم وروره، څوک مو په کار دي؟
وعلیکم السلام وروره، مونږ یو دوه کسه لټوو، زموږ ملګري دي.
څه نومیې دي؟
جابر او سیلانای.
جابر او سیلانای، زه همدلته دوکاندار یم. په دې نومونو خو دلته څوک نشته.
څه؟ نو په دې نوم څوک نشته؟
چال دی دالوګۍ خوین کوټې ته راغی.
زر لښتې، دالوګۍ له کومې راځي؟ تنور مو اچولی؟
نه زر مینې، زموږ وړه لا نه دی رسېدلی چې تنور واچوو. لکه چې ګلپري
وی ته ګوره ګل پرې مې مخته ناسته ده او زه څه وایم؟
ښه و چې ناسته وم، کنه په ناحق به دې د غیبت ګناه اخیستې وای.
او ته ښه وایې، زرلښته لور خو مې غیبتګره نه ده، لکه چې دا د شاته کور نه دا لوګی راځي، بیا یې نغري کې زاړه بوټونه سوځولي.
هو ډېر بد لوګی لري، هغه سملاسي انسان پټوخی شي.
دا خو لا څه کوې چې د سیند غاړې ته د خښتو بټۍ جوړه شوه، له سږمو به مو د تناره مورې جوړوي.
یو خو وچکالي ده او بل خو به د بټۍ د لوګي له لاسه د کلي واړه او زاړه ناروغه شي.
پوهېږې، کارګرې ټول واړه ماشومان دي، زړه مې ډېر ورته خپه شو.
هو همدا بیګا دا خبره زموږ کره یاده شوه، د دې وړو ماشومانو خو د سبق او مکتب وخت دی، او دوی ته ګوره ورغلي نمونه د کار لپاره ورسره لیکلي دي.
خورې، د بټۍ خاوندان خو د چا ماشومان په زوره کار ته نه دي بیولي، ټول خپله له مجبورۍ ورغلي.
زری مینې، هر څومره چې مجبوره وي بیا هم دومره نه دی مجبوره چې په ماشومانو دومره درانه کارونه وکړي او بټیو ته یې ولیږي.
نو څه وکړي، بله لاره به نه لري. یو مثال نفیسه ده، ماشومان یې وږي دي، خاوند غریب سپین ږیری سړی دی، هغه زامن یې بټۍ ته کار ته ورځي.
هی زرمینې، هر څه یې مات غواړي، په ټول کلي کې له نازیې نه څوک مجبوره و.
ریښتیا وایي، همداسې ده.
اوس ګوره، شکر له ځان سره نورم ساتي. زوی ویلی و چې بټۍ کې زم کار کوم، نه یې وپرېښی، ویلی و چې درسونه دې ووایه. او نفیسه خو لا لوستې ښځم ده، هغې څنګه خپل زامن پرېښودو چې بټۍ کې کار وکړي؟
ښه، هر څه چې دي له مجبورې ورځې دي، که یې زامن لوی دي که واړه.
زرمینې، ته ولې دومره پلوي کوې؟ ستا له کچه د خښتو وهل ډېر خوښېږي.
او بله خبره، نفیسې خو پوره 12 کاله مکتب ویلی، له خپلې زده کړې نه دې کار واخلي، حق لري.
د فرزانې پلاره، چې تخم دې په ځمکه کې وشینده، نور نو بیل ولې پکې وهې؟ پرېږده چې زه لږ اوبه پرې وشیندم.
لایقې بزګرې، راشه اوبه پرې وشینده، خو دومره نه چې د ګندنې تخم د اوبو په سر روان شي.
ای دې فرزانې پلاره، شفیق هم کور کې نشته، زړه یې له هر څه تور شو، ډېره خواشینې ده.
سخته ده، او د اسلام خبرم ببره غوندې ښکاري.
اوس که خدای وکړي چې اصلي قاچاق باران پیدا کړي، اسلام به راخلاص شي.
خیر، سبا به یو ور ولسوالۍ ته ورشم، وګورم چې څه نوې خبره به شوي او که نه.
خدای دې وکړي چې درته ووایي اصلي کسان یې نیولي، نور اسلام آزاد دی.
دومره اسانه نه ده. دا څه کوي؟ ټولې اوبه دې په یو ځای توی کړې.
پام مې نه و.
کاره خبره ده، زموږ د ټولو چورتونه په بند او زندان کې دي.
زه خو اسلام باندې ډېره خپه یمه.
که په اسلام جرم ثابت شي، ډېر کلونه به زندانی شي. های های، هر څه مو له خپله لاسه دي. که اسلام کور نه وای پرېښی، اوس به ولې په دې بلا وخته و؟
اوس اوبه له ورخه تېرې دي، خدای دې هر څه ښه کړي.
آمین. وښځې، لور دې چیرې ده؟
کومه یې وایې، فرزانه ښه یې؟
هو.
هغه ډېره خوشحاله ده، اجازه یې رانه واخیسته، خپلو خولنو خواته لاړه. ای رښتیا، جمیل ته د کور ودانۍ ووایه که نه؟
د څه شي کور ودانۍ؟ همدا چې اسلم یې پولیسو ته په لاس ورکړه.
وی هغه خو یوازې د جمیل کار نه و، دا د مکتب کار یې ښیم. د فرزانې د مکتب کار یې ورته جوړ کړی، ویلې امتحان ورنه اخلي، څو ورځې وروسته به اووم ټولګي ته ځي له خیره.
هغه کار کې کور ودان، خو جمیل
خو څه په یو کور ودانۍ دې څه کمیږي؟
زه به بل چاته نه، جمیل ته کور ودانۍ وایم.
عزتمنو اوریدونکو، په ډرامه کې کلیوال اندېښمن دي چې کلي کې د خښتو بټۍ جوړه شوې. ستاسو په نظر د دوی د اندېښنه به له کومې وجې وي، او د چاپیریال ساتنې د قانون له مخې دا څنګه عمل ارزوي؟
ازادي راډیو له ونه تر و
نیمه نړۍ
د خزل لپاره د ازادي رادیو ځنګړې خبرونه
جوړون کې مسودا نیازه
د نیمه نړۍ درنو ورېدونکو سلامونه مې ومني په دې هله چې روغ جوړ او خوشاله به وي نننې خبرونه پیلوو په روانه خبرونه کې له یوې بېوزلې مېرمنې سره غږېدلې یم چې په ډېرو سختو شرایطو کې له خپلو ماشومانو سره ژوند تېروي درې کاله کېږي چې میړه یې بندي دی او دا په یوازې ځان له خپلو اتو ماشومانو ساتنه او پالنه کوي دا خبرونه زه مسودا نیازی وړاندې کوم قدرمنو اوریدونکو زموږ په ټولنه کې میرمنې له رنګارنګ ستونزو سره لاس او ګریوان دي له کورني تاوتریخوالي څخه نیولې تر جبر زور زیاتي په زوره او واړه عمر کې ودېدل اقتصادي ستونزې او په ځینو مواردو کې آن د کور او ماشومانو سرپرستی هم د دوی په غاړه وي په افغانستان کې ډیری میرمنې له دې کبله چې میړونه یې وفات شوي دي یا کلونه کلونه په بهر هیوادونو کې مسافر وي او یا د کوم جرم په تور بندې وي دوی په یوازې ځان له ماشومانو او کورنۍ ساتنه کوي او د ژوند ټول مسؤلیت دوی ته ورلغاړي وي 15 کلنه وسیله هم یوه له همداسې میرمنو څخه ده چې د کابل ښار په یوې غریب میشتې سیمه کې په یوه زاړه او ابتدایي کور کې ژوند تېروي دوه وړې او نمجنې کوټې خړ دیوالونه او بې دروازې کور وسیله په دې کور کې له خپلو اتو ماشومانو سره چې کشرې 3 کلن او مشرې 14 کلن دی ژوند کوي دا وایي 3 کاله کېږي چې میړه یې بندي دی دا په یوازې ځان د خپلو ماشومانو ساتنه کوي پس له خدای یې یوازینی مرسته کوونکی گاونډیان دي چې څه ناڅه مرسته ورسره کوي میرمن وسیله وایي د ورځني ژوند د تیرولو په خاطر 14 کلنه لور د ممیزو په فابریکه کې کار کوي چې د ورځې 50 روپۍ ورکوي چې دا پیسې یوازې د میرمن وسیله همدار از یتوی ماشومان ډیر واړه دي دا نشي کولای چې په کور کې یوازې پریکدي او له کوره بهر کار وکړي واړه ځامنې کباړ او لرګي راټولوي چې څناڅه خرچي پوره شي
نو ماشومان زیاته باندې کې ونه کاغذونه پلاستیکونه کباړ راټول کړي وختان راټول کې پډیرانو ګرځي چې سوزه ته وزل کې غټه کې وزل کباړ راټول کې یا خاص راټول کې یا کاغذونه راټولي خو ځینې ماشومان لرې نه سمته ځونه دي ماشاله دونه یو پاته سره اولاد نه دا خو کور کې چې مور نه یو ورته دا ډېره ګرانه تمامې کې زوی په کور کې پرېږدم او زه تې روانه سمه او چې بېرته راشم یا به برخه نیولې یا به چشته اور اچولی یا به کوم یو موټر وهلی نو چې به پراته به نور به مده غم ویر زیات دي
د یوې ځوانې ښځې لپاره چې خاوند یې په کور کې نه وي ډېره سخته ده چې په یوازې ځان له ماشومانو ساتنه وکړي میرمن وسیله وایي د شپې لخوا ډېره ویریږي او د اندېښنو له لاسه خوب نه ورځي
خدا پاک پیدا کی بس جوڑا
خاون ته می څوار زما غاته د سزارې د سزارې چې خدا پاک دا به سره کوم څوک مور ستا څنګه زول زما ما شومان چې خوري کړه زته نو خوري کړه چې کی هغه ته نه زما ما شومان وګی دی ته کی دی د سره کوم ستوند ته یا د سخت را باندې چې لګي د شپې داري ګم چې خدا پاک زو غل بچو سره ټول سم یا په لګه پته نه کوم چې زړی بزلا ته تر کوچوي جزر خپل قوت تر اسه خلک دی دی په باج خپل قوت چې کو خلک دی کډیر دی په سره خپل کور او باز
میرمن وسیله همدارنګ وای دوی کابل ته په دې هیله راغلل چې ماشومان به زکړی وکړي او خې ژوند به ولري. نو موري وای خاوند می تر زندانی کېدل مخکې جوالی توپ کاوه، هغه وخت کوه چوا کلم دوا کیسه کینوم زکه چې په ماشومان می د پلار سیوري و، خو اوس ورته ژوند ډیر سخت شوی دی. میرمن وسیله د خپل ژوند د ترخو شیبو کیسه کوي چې کله کله د خوراک لپاره څه نوي چې ماشومان ته ورکړي. نو موري وایي یو شپه همداسې ماشومان وږي ویده شوي وو، بیا یې ورته همسایګانو د خوراک یو څه رالیږلي وو. دا نوره کیسه کوي.
هغه ورځ وږي ته کې پراته و ماښام کې همسایګان لسم ماښام هم جای ورکوي حتما ماشومان ته قطغم چې نو کړی نو ماشومان څنګه مزي څو څه می ډوړي چې نه قطغم څنګه کوم سمجه ته چې جای ورکو دوی څنګه لاستل نو پسته وای مورې مالا کاشکې څوک په دې وخت کې مونږ ته چیرې راوړي. خو ما زه خیر ده زوی صبر وکړه خدای مهربان سبا ته به پیدا شي. ماښام کړه په ماشوم راغی وای دا دروازه وازه کې دروازه چې ودم ماتم د دروازه ودزل ماشومان ورته وایم زه خوشاله ده مړي مورې چې یو خبر چې خبر سمه مونږ کړه همسایګان وګریزي راوړلې ډوړي دوه نو دوی وسم ګور دا کوم دا خو مال نه زوی دا وس مخری شپه ده خر وسم لینم ری سبا ساته به خو سی ورځی گشتو ګام پکوي اوه د شه نخری کی دا وړ کی غټان خو خی پیږي صبر وکي دا وړ کی خو صبر نه کی واره کما ته ونی نستره کوي چالو کور را واخله خو زو چا کوته زو ما تر کی ورځی کوته دوه ورځی مو درې نو اخر زو چې شرم راته درې چې خدا پاکم تر څو مزه کوته ما ته ډوډی راکا زو د چې د شه سن چې زالم چې خدا پاکم دغه څنګه څنګه سخت لري په ما را وسر نو یا بری د اولاد راکاو بیا چې راکا سره خو او باندې اولاد او روزینه پکا پیدا کوله کنه دا اوس ماته روزینه پکا مانه وړي ماته د روزي ډوډۍ خوراک وړي زبې چلو کومه دا رقم ته ورته تیږي.
میرمن وسیله لخپل خپلوان هم ګیله منه ده، وای چې ل کلنې خاوند بندي شوی دی هیڅوک پښتنه نه کوي، حتی ورونه هم ل دی ویری چې پیسې درې ونه غواړي د دې احوال نه اخلي. نو موري وای څو ځلې د خیاطۍ په کورسونو کې هم ځان شامل کړي، خدا چې ټول فکرې کور او ماشومان ته وي هغه هم نشي زده کولای. وسیله وای کله کله می د ژوند ل ډیر ستوندو سر په درد شي، بیا په ماشومان خپل جړت شوم
زده چې د چې سن چې زالم چې زمي دا مازو سر می دسی چې د را باندې سیسی زوم چې چملا غاسته چې بلی ما سر لاس د تر کوچ دس می پسر م بمزغو بوج راسی او پسر می درد راسی را وی زې څه خا تاسو به خص تاسو غو زنه د زړه څه خا د پدار سې تاسو خو به ما زبر وای کړ بس لم زات تاګ سخت به شي چیرې و به د پلر بنج خانه دی دغه په لګي تنج سخت دی چې را تر یا دی چې ما می زبر وای خار دی بیا دې چې کله کله غلی کینی کله کله مور مو چې نه دی کړی زه تاسو می نور ما پسر په مزغو را درد وای چې سر نه مزغو نه خانه یم چې بنه ونه کړې مزغو ام خو ته ځان نو سم یو راګ ټول مسله زاري مو مرز سي مکا خاط مو ته مزاله مې خبر منو مې کار کو مو تاسو خبر مکا منو مرز مزه سکه.
ځینې میرمنې د کور د خرڅ لپاره که کوم بل عاید ونه لري نو خیاطي مالداري او د تور د نور کارونه کوي چې گزاره یې پرې وشي. خو اغلی وسیله وایي دا دومره پیسې نه لري چې یو څو چرګې واخلي د هګیو او چرګانو د خرڅلاو له درکه د کور خرڅ پوره کړي.
چا چرګې مې ډېرې درلودم ښه به وخو مثال یو ورځ لس هګۍ کولې ما خرڅوله ماتې مثال دوه سوه نیم سل روپۍ کولې پیسې مې واخلو چې پنځه شپږ وخته نه لس چرګې مې کړې ما هغه هم نسته نه لرم کنه پرو ماشومان ته چې مورې د کلې هګۍ ایسته راته شروع کړه دوکانو کې هګۍ راته اخله قرض به یې راوړو مونږ ته یې اخله خرڅه جوشوو به خرڅوو به پروس کلې مې هګۍ ورته جوش زوی ځي خیر د خلکه څنګه وړي خرڅه یې وخت پاک زه خو ډېر تعلیم نه لرم ماشومان ته مې هګۍ جوش کړه بېرته راغله هګۍ ډک قالي بره ولې اوس وی خو مورې مونږ نه خرڅې د خلکو خرڅولې و خو دته مې شامې چې بدو د کمبختۍ مې د چې ماشومان اگه خلکم ری خرسی دی ما بیرتا دک قالب راوی رانه بازی.
دولت اوړوندې ادارې هر کال د ښځو ورځ او د تور تنور پروګرامونه لري چې په ترڅ کې د ګوتو پشمیر ښځې په مادي او مانوي ډول تشویقوي. خو آیا وسیله او د تور ته په سلګونه هغه میرمنې چې د ژوند له ناخوالو سره مخ دي کله یې چا پوښتنه کړې او یا څه کومک ورسره شوی؟ میرمن وسیله وایي کله هم دولت د دې پوښتنه نه ده کړې. دا وایي دولت د هغو ښځو لپاره کار کوي چې ژوند یې ښه دی.
ځل مو دویل مانځي باید چې دغسې غریبو خلکو حل وویني، د غریبانو خلکو ستونزې حل وویني، چې سبا پیدا کړي بېګا تاریان یو مړی ډوډۍ روزي تاریان احتیاج مو ته چې خدایه ما اولاد بچي وخوري چې وچي هغه چې په دغه لمانځي هغه چې غریب سره کومک وکړي گزاره هم کېږي، هر کار کوي سر کسه هغه خلک راټولوي، داسې خلک هم د څوک نه حل نه ځان نه خبروي، او زه هم پټې سترګې هم نه ښه وینم نه بعد چې په کومه خوا زه لاړه سم. خدای دان یو بل راته وایي چې ته داسې وکړه ته داسې وکړه، خو بد ادرس به مې پېژندلی، یو شمېره به مې پېژندله، لارې ګودرې به راته معلوم وي، موږ ته خو هېڅ هم نه دي معلوم چې درس مې ویلی والی څه غم به مې
وزي.
درنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وه. که غواړئ موږ ته لیکونه راواستوئ، د پوسټ باکس پته مو دادی: په کابل کې 411، هرات کې 23، کندهار کې 22، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لوی الله سپارم. ښې چارې.